د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شفیع سرداریم د دې د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو دا وخت په واشنگتن کې د مخستان او نیمه بجې دي چې په افغانستان کې د سهار 15 بجې کیږي نن شنبه ده د 2018 کال د دسمبر د میاشتې 2 نیټه ده درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته په راپورټونه کې دا هم اوریدلای سي چې په سلګونو کسانو د پکتیا په ګردیز ښار کې مظاهره کړې او د ملي یووالي حکومت پر خلاف د ځینو سیاسي مشرانو حرکات غندلی دي او د اچ سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت هم راپورټونه لرو خو اوس به د دې ساعت خبرونه خلیل خان تاسو وایي
السلام علیکم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د آسیا زړه استنبول پروسې په ومه ناسته کې ول له تروریزم سره جنگ یوازې د افغانستان یا سیمې ستونزه نه ده دغه په وینا د سیاسي تاوتریخوالي او تروریزم پنځمه څپه د بشریت ضد تهدید دی او دا پتیده له منځه وړل زیاتو کوششونو ته اړتیا لري او دا کار وګړي او دولتونو سره یو ځای کوي دا کانفرنس په آذربایجان په پلازمینی باکو کې جوړ شوی و اشرف غنی هم دا راز ویل چې افغانستان د تروریزم پر ضد د تروریزم لکبله په سیمه کې د غواښونو په وړاندې په مبارزه کې د یو شریک په توګه هڅو او همکاري ته ژمن دی اشرف غنی بیل دی چې د پاکستان نوم واخلي یو عربي ویل چې طالبان له پناځایونو پرته فعالیت نشي کولای هغه ویل د متحده ایالاتو نوې ستراتیژي د امریکا د قدرت ټولې وسیلې یو ځای کړي او پیغام یې دادی چې د طالبانو ډلې او د هغوی ملاتړي د جنګ د لارې نشي بریالي کېدلی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پر خوانی سلاحکار مایکل فلن د جمعې په ورځ ومنله چې د امریکا متحده ایالاتو د فدرالي پلټونو ادارې اف بی آی ته درواغ ویلي دي شغلی فلن د جمعې په ورځ محکمې ته ولاړ او اف بی آی ته د درواغ ویلو او د روسیې له سفیر سره د اړیکو په لرلو اعتراف وکړ د سی این این او نیویارک ټایمز په ګډون د امریکایي رسنیو د رپورټونو له مخې رابرټ مولر چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د پلټونو ځانګړی استازی دی د مایکل فلن پر ضد د ناسمو ولونکو او جالي سرګندونو او ویناو په دلیل د جرم اعلان وکړ مایکل فلن په تیرو انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د مشاورینو له ډلې څخه او د جمهوری غوښتونکو ګوند په عمومي ملي غونډه کې په لنی توګه د شغلي ټرمپ نه خپل ملاتړ اعلان کړی و د امریکا متحده ایالاتو په خوانی جمهور رئیس باراک اوباما چې هند ته په سفر تللی دی د جمعې په ورځ وویل چې د پاکستان حکومت په دې نو خبر چې اوسامه بن لادن یې په خاوره کې اوسېږي اوباما وویل
وی هډ نو اېویډنس دټ the Pakistani government was aware of bin Laden's presence there that is
موږ داسې هیڅ شواهد نه درل چې د پاکستان حکومت په دې خبر وو چې اوسامه بن لادن په پټاباد کې وسیږي او ښکاره خبر ده چې موږ د امکان ته هم کتنه کړې وو اوباما دا خبرې د هندستان ټایمز د 2018 کال د مشرتابه د غونډې په دوهم ورځ په نیوډلی کې وکړې هغه د مشهور هندي خبريال کرنټ افر د یو پښتني په جواب کې چې آیا پاکستان اوسامه بن لادن په کستي ډول پټ کړی وو او یا که دومره نه اهاله وو چې په دې خبر نول چې په جواب کې دا تبصره وکړه اوباما دا هم ویل که څنګه پاکستان له ډیرو کلونو راهیسې د ځینو تروریستي ډلو پر ضد په جنگ کې د امریکا ملګری دی خو زیاته کړه
پاکستان هاز بین ان مېنی ویز ا پارټنر ان فایټینګ اگینست سرټن ټیرریست اورګانایزیشنز
خو دا هم رښتیا ده چې ځینې عناصر سته چې په ځینو وختونو کې زموږ سره ښه همکاري او ملګرتیا نه ده کړې په داسې حال کې چې په جګړو او طبیعي مصیبتونو کې د ځپل سوو خلکو شمیر مخ په زیاتېدو دی ملګرو ملتونو د لومړي ځل لپاره له مرسته کوونکو هیوادونو څخه تر ټولو زیاتې پیسې یعنې 2.2 میلیارد ډالره چنده غوښتې ده د ملګرو ملتونو اړوند ادارې او نورې خیریه ټولنې غواړي چې په روان میلادي کال کې د نړۍ په څلور وشتي وادونه کې شاوخوا یو سل څلور دیش او د 2018 میلادي کال کې ملونو اړو وګړو ته مرستې ورورځوي چې تر ټولو زیات د ګواښ سره مخامخ دي فرانس پرس خبري اژانس په دې اړه خپل راپور کې لیکلي چې د تیر کال د اټکلونو له مخې په نړۍ کې د هغو خلکو شمیر په سلو کې 15 زیات شوی دی چې نړیوالو بشري مرستو ته اړتیا لري او یو نیمه څېړنه وایي که اروپا ته د ټولو مهاجرینو مخه هم ونیول سي بیا به هم په راتلونکو لسیزو کې د مسلمانانو نفوس په زیاتېدو وي د دې څېړنې د ټولو ارزونو اساسي برخه هغه 15.8 میلیونه مسلمانان دي چې د 2014 کال راهیسې په اروپا کې اوسېږي د پیو څېړنیز مرکز وایي که مسلمانان نور اروپایي هیوادونو ته مهاجرت هم ونه کړي اټکل کیږي چې تر 2050 کال پورې به په دې وچه کې د هغوی شمېر 1.5 میلیونه ته ورسېږي دا شمېر د اروپا د نفوس و اشاره تلور فیصد کیږي چېرونکی د مسلمانانو د نفوس د ډیرو یو دلیل د اروپا د اروپایانو په پرتله د مسلمانانو په منځ کې د زیږیدو د شمیر زیاتوالی شي. د پیو تحقیقاتي مرکز وایي کچیر مسلمانان په مثبته توګه مهاجرت ته دوام ورکړي په 2050 کې به نفوس 8.5 میلیونو ته ورسیږي، چې په دې صورت کې به مسلمانان د اروپا د نفوس 1.2% سي. او دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د آشنا رادیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، پام کړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ته. په سلګونو کسانو د پکتیا په ګردیز ښار کې مظاهره کړې او د ملي یووالي حکومت پر خلاف یې د ځینو سیاسي مشرانو حرکات غندلی دي. دوی له حکومت څخه غوښتي دي چې د ملي ګټو خلاف حرکتونو مخه ونیسي. زموږ خبریال ابراهیم رحیمي په دې هکله دا رپورټ رالېږلی دی.
د غلاریون دیس ښار کې وشو سلګونو کسانو پکې ګډون کړی و. دوی د افغان حکومت سیاسي مخالفان وغندل او د هغوی پر ضد شعارونه ورکول. لاریون کوونکو پرته له دې چې ریچا نوم واخلي وویل چې ځینې سیاسون د خپلو شخصي ګټو په خاطر د افغان حکومت د تخریب او د افغانانو ترمنځ د نفاق اچولو هڅې کوي. دوی دا کار د ملي ګټو سره په ټکر کې عمل وباله.
افغان ولس وخیر شوی ده. افغانان په دغو خلکو باور نه لري. پکتیا، ننګرهار، مزار، کندهار، هرات، دغه ټول یو افغان ولس ده او په یو غږ باندې به دا وایي چې موږ غلو، خاینین، مفسدین او هغه وکیلان چې د غلو په جامه کې دي، هغه والیان چې د غلو په جامه کې دي او د دې تر څنګ هغه سیاسون چې د غلو په جامه کې دي هیڅکله ونه مني.
پنځه کاله کېږي چې دغه خاینانو د ولس په سرنوشت باندې لوبه کړې. پنځه کاله کېږي چې د خلکو ځمکې غصب کړي. پنځه کاله کېږي چې د خلکو جاسوسي کړې. پنځه کاله کېږي چې دوی اجیر دي او دوی غلامان دي.
د ګردیز نننۍ لاریون په داسې حال کېږي چې په دې وروستیو ورځو کې د ملي شورا لسګونه غړي او یو شمېر نور کسان په کندهار ولایت کې د وستر غونډې پر بندوبست لګیا دي. که څه هم د دې غونډې تنظیمونکي وایي چې د حکومت خلاف کوم پلان نه لري، خو د رسنیو او ټولنیزو شبکو تبصرې بیا دا دي چې ظاهراً د یادې غونډې هدف د افغان حکومت نسکورول دي. په همدې ترڅ کې د پکتیا د ګردیز ښار د نننۍ لاریون ګډونوالو له مرکزي حکومت نه وغوښتل چې د هغو سیاسي کړیو د فعالیت مخه ونیسي چې د ملي ګټو خلاف حرکات ترسره کوي.
ولسمشر دا د پکتیاوالو دا پیغام دی چې تو په تانګ لویا پکتیا ولوله دو
هغه څوک چې په د افغانستان په هویت یا په تذکره کې د افغانیت او د اسلامیت کلمه نسی زغملی، بیا څرنګه کولی شي چې د افغانستان سرنوشت وټاکي او د افغانستان دپاره خیر راوړي؟
تیره ورځ په خوست کې هم زرګونو خلکو د یوې غونډې په ترڅ کې د کندهار د کیدونکې غونډې تر څنګ د یو شمېر نورو هغوی تلفونو سره مخالفت څرګند کړ چې د ملي یووالي حکومت پر ضد جوړیږي. په دې وروستیو کې ظاهراً پر افغان حکومت له دې کبله د ځینو سیاسونو فشارونه زیات شوي چې ګنې د حکومت د انحصار له وجې افغانستان د امنیتي، سیاسي او اقتصادي ستونزو له امله له بحران سره مخ شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ، آشنا
تلویزیون،
ستاسو تلویزیون، هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په کندهار کې د ملي شورا یو شمېر غړي او سیاستوال چې د یوې سترې غونډې د جوړېدو بندوبست یې کړی، وایي چې که تر راتلونکو 2 ساعتونو پورې د بلخ والي عطا محمد نور ته په دې غونډه کې د ګډون اجازه ورنه کړی سي، نو که څه پیښ سي مسؤلیت به یې د افغان حکومت پر غاړه وي. ویل کېږي چې ښاغلی او د جنرال عبدالرشید دوستم زوی باتور دوستم غوښتل په دې غونډه کې برخه واخلي، خو الوتکې ته یې د پرواز اجازه نه ده ورکړه سوې. نور تفصیل د کندهار څخه د امریکا ژغ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
کومه خبره چې زموږ د میلمنو سره وسوله دا ستاس پکه نه ده، دا د ټوله لوی کندهار سپکه ده.
په کندهار کې راغونسوی د بیلابیلو سیاسي جریانونو غړي چې اکثریت یې د ملي شورا غړي دي، ادعا وکړه چې افغان حکومت له مزار شریف څخه کندهار ته د بلخ د والي د تللو مخه نیولې ده. د ولسی جرګې غړو همایون اجی عبدالظاهر قدیر او یوشمیر نور وکیلانو یوې خبری غونډې ته په کندهار کې ویل چې د تفاهم د شورا غونډه به د شنبې په ورځ خامخا د بلخ د والی عطا محمد نور په ګډون جوړیږي. دوی چې پر ولسمشر غنی هم سختې نیوکې کولې وویل چې د کندهار غونډه د افغانستان د اوسني نظام د چپکېدو لپاره نه جوړیږي، بلکې د دې وکیلانو په وینا هدف یې د هغو امنیتي، سیاسي او اقتصادي ستونزو لپاره د حل لارو لټول دي چې د ملي یووالي د حکومت په وړاندې پرتې دي.
هغه میلمانه دلته د انقلاب دپاره نه راتلل، هغه میلمانه د یووالي، د اتفاق او د اتحاد لپاره راتلل.
ته دومره ضعیف رئیس جمهور
چې تا اجازه ورنکړه دا کار دی دا اساسی قانون خلاف وکړلو. ډاکټر صاحب غنی، زمنګ درته اجازه ده دا څو وخت چې تیر کړی دا باقی مانده وخت دم خو په آرام او په خاموشه تیر کا. موږ ستانه پاچایی په زور نه نیسو، ځکه موږ خپله در کړې ده، ولې در نه په زور نیسو؟ او دا غږ مې درې میاشتې مخکې په ولسی جرګې کې کړی چې ډاکټر صاحب اشرف غنی بیغمه کینه په آینده کې د افغانستان رئیس جمهور نه.
نن د جمعې په ورځ د کندهار د عینو مینې په پارک کې د دې غونډې د جوړېدو لپاره پوره تیاری نیول سوی و، او هم په زرګونه کسان په دې غونډه کې د ګډون لپاره دې پارک ته راغلي وه. خو د غونډې تنظیمونکو ویل چې غونډه به د شنبې په ورځ د 10,000 کسانو په ګډون جوړه سي. د غونډې تنظیمونکي وایي چې په دې غونډه کې تر 2 اویا پورې د افغانستان د ملي شورا استازي هم ګډون لري. خو دا چې د حکومت د اصلاح لپاره ولې دا غونډه په کندهار کې نیول سوې، د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایونی په اړه داسې وایي:
من غواړو چې یووالی راولو، من غواړو چې اتحاد او اتفاق راولو. نن تاسو ته کندهار ته تنا د ولسی جرګې 2 اویا وکیلان راغلي دي چې په هغې کې 22-23-25 کسان هزاره وروڼه، تاجک وروڼه، ترکمان وروڼه، پشهیي وروڼه، پښتانه د لوی پکتیا نه، لوی ننګرهار نه، د شمال د سمت نه، خپله د کندهار وکیلان دا ټول موجود دي.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل چې اوس د افغانستان د ملي محور په نوم د یو سیاسي خوځښت مشري کوي هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره کندهار ته راغلی. په غونډه کې د ګډون لپاره عطا محمد نور او د جنرال عبدالرشید دوستم زوی باتور دوستم هم د ګډون نیت لودي. خو تیر ماښام د هغوی د سپرلي الوتکه د مزار شریف د مولانا جلال الدین محمد بلخي په هوایي ډګر کې د یو نیم ساعت ځنډ څخه وروسته د یو لړ دلایلو له مخې کندهار ته د هغوی الوتنه ونسوه. د ته په جواب کې د افغانستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې کوم سیاستوال وغواړي چې دی غونډه کې ګډون وکړي نو مخه یې خلاصه ده. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه دغه وزارت په افغانستان کې 2522 د ایچ آی وی ایډز په ناروغۍ اخته ناروغان ثبت کړي دي، چې لوی شمېر یې د نشه یي توکو د روږدو کسانو ترمنځ په ګډه د ستونو یا پیچکاریو د کارولو له امله په دې ناروغۍ اخته سوي. دا وزارت وایي اوسمهال په افغانستان کې د ایډز د ناروغۍ د علاج 15 مرکزونه فعال دي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواري په رپورټ کې واوري.
کسام د نړۍ د نورو هیوادو پرتله په افغانستان کې د ایچ آی وی ایلس د ناروغۍ پیښې ډېرې نه دي، خو ډاکټران اندېښنه لري چې په دغه هیواد کې پر نشه توکو د روږدو کسانو شمېر ته په پاملرنې او د خلکو ترمنځ د ایچ آی وی ایلس ناروغۍ په هکله نه پوهاوی د دغې ناروغۍ د خورېدو سره مرسته کولی شي. اوسمهال په افغانستان کې د ایچ آی وی ایلس د ناروغۍ د خپرېدو لوی عامل په نشه توکو د روږدو کسانو ترمنځ په ګډه د ستونو پیشکاریو له لارې د نشه توکو کارول ښودل کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت شمیرون لمخې اوسمهال په دغه هیواد کې په ایچ آی وی ایډز باندې د اخته شو افغانانو شمیر 2502 تنو ته رسیدلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې سږکال د تیر کال پرتله د ایډز په ناروغۍ د اخته شو کسانو شمیر زیات. دا وزارت وایي چې سږکال په افغانستان کې ټولې 202 د ایچ آی وی ایډز پیښې ثبت شوي چې تیر کال د دغو پیښو شمیر 204 ته رسیدلی و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ایچ آی وی ایډز د ملي پروګرام سلاکار ډاکټر اسدالله مین وایي چې ایډز ناروغي په افغانستان کې یوه جدي سی مساله ده چې باید ورته پاملرنه وشي،
ځکه چې د دې یو نوی مرض هم دی او په ځینو کې دا په معتادینو کې ډېر زیات دی او معتادین اکثرا عامه پوهاوی د دوی کم دی چې څنګه وکړي چې ځان نه وساتي. که چیرې د دوی چې د ایچ آی وی اندازه ډېره شي نو دا عام نفوس هم سرایت کولی شي.
اوسمهال د افغانستان په 11 ولایتونو کې د ایچ آی وی ایلس ناروغۍ د تشخیص او مشورې ورکولو مرکزونه جوړ شوي، او کابل، هرات، مزار شریف، خوست او ننګرهار کې د ایلس د ناروغۍ درملنې مرکزونه هم پال د دې ناروغي د ناروغان شمیر په هرات کابل مزار شریف خوست او ننګرهار کې د نور ولایتونو پرتله زیات په افغانستان کې د ایچ آی وی ایلز ناروغي په اړه د خلکو د پوهاوي د کچې ټیټوالی او نور ټولنیز مسایل د دې سبب شوي چې په دې ناروغي اخته یو شمېر ناروغان خپل ناروغي له خپلو کورنیو پټک چې له امله یې نور روغو کسانو ته دغې ناروغۍ د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د ایچ آی وی ایلز د ملي پروګرام سلاکار اسدالله امین هم وایي چې په ټولنه کې پیغور او دغې ناروغۍ ته په بده سترګه د کتو له امله کېدای شي یو شمېر ناروغان د ایچ آی وی ایلز ناروغي پټکي.
ځکه موږ 2320 پیښې لرو، موږ 215 پیښې د تړاوۍ لاندې لرو، داسې معلومېږي چې 64% خلک تر تړاوۍ لاندې دي او نور متبقین نه دي. د دوی اما پوهاوی کم دی، کله چې دوی پوه شي چې موږ ایچ آی وی یو، دوی بیا ډېر خطره چې ټولنه کې کورنۍ کې دوی سره نفرت ونه شي بد ویني، ونې دوی د خپل مرض پټوي.
د ایچ آی وی ایلز د ناروغۍ په اړه د خلکو د پوهاوي د یوې ادارې مشر ډاکټر فرید بزګر وایي چې په افغانستان کې د ایلز ناروغي یوه جدي صحي مسله ده او باید په روغتونونو کې د ناروغانو څخه د وینې د اخیستو پر وخت د هغوی وینه معاینه شي. ډاکټر بزګر ویل د ایلز زیاتوالي د مخنیوي لپاره ډېر اسانه طریقه دا ده چې لومړی وینه چې یو څوک یې هغه چاته چې ورته اړتیا لري ورکړي باید معاینه شي. ډاکټر بزګر امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې همدا د وینې معاینه د ایلز د ناروغۍ په تشخیص کې هم مرسته کولی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په نشه یي توکو د روږدو کسانو ترمنځ د ایلز د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره په یو شمېر ولایتونو کې نږدې 12,000 متعدینو ته په ویلې توګه یو ځل استعمال لپاره ستنې پیشکارۍ د ویشلو لړۍ پیل کړې ده. نن د دسمبر لومړۍ په نړۍ کې د ایلز د ناروغۍ د مخنیوي د لارو چارو او په دغې ناروغۍ د اخته ناروغانو د لاسنیوي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د جمعې د ورځې د عامې رخصتۍ له امله دا ورځ په د یکشنبې په ورځ په رسمي ډول په یوه غونډه کې ولمانځل شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، د روغتیا نړیواله اداره د نړیوالې صحي مرستو لپاره مبارزه کوي چې د نړۍ د بیلابیلو ملکونو د 16.8 میلیونو په ایډز اخته کسانو سره په علاج کې مرسته وسی. د امریکا ژغ خبریالی جبریل ویس رپورټ رالېږلې چې نظرانه یوسف زیه تاسو ته اوروي.
د دسمبر لومړۍ نیټه چې د ایچ آی وی ایډز د ناروغۍ سره د مبارزې د پوهاوي ورځ ده، په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. ټونی برنز چې په واشنگټن ډی سی ښار کې د ایډز مریض دی، هغه وایي:
My story starts here at Whitman Walker, July.
زه یو تور پوسته کس یم او په ایډز اخته یم. دا زما د پاره ډیر ګران سفر و. د نوی په لسیزه کې ډاکټر ما ته وویل چې ته به زیات نه زیات 50 کاله ژوند ولري. هغه خلک چې په ما ګران دي، یعنی دوستان او د کورنۍ غړي، هغوی د پاره هم دا ډیره ګرانه وه، خو هغوی زه یوازې پرېښودم. ما دوه ځله د خپلې جنازې د مراسمو او د ګورغم کړی دی. ما په خپل ژوند کې هر څه ولیدل، بد او ښه دواړه. میګن کولمن چې د ټولنیز تحقیق مشره ده، امریکا غږ ته وویل:
ویمن واکر مووډ فرام ا وی ډی کلینیک ان دی بیسمنت اف ا چرچ بیسمنت ریسپونډد ټو دی ایچ آی وی کرایسس.
دا صحیح مرکز چې وایټ واکر نومیږي، یو تن چې د ایډز په ناروغۍ پکې اخته دی، د یوې کلیسا په تاخانې کې ژوند کړی دی. دا ډیره مشکله ده چې د خپلې کورنۍ غړي ستا د ناروغۍ په وجه ستا نه مخ واړوي. موږ ته پکار ده چې له دې خلکو سره مرسته او خواخوږي وکړو، او هغه ټول چې ناروغ دي او د ناروغۍ وجلې دي، د هغوی یادونه وکړو. یو کس چې وایټ واکر ته راځي او ډیریک نومیږي، هغه امریکا غږ ته وویل:
I started coming to Whitman Walker about 2 years ago because I wanted to go somewhere.
ما وایټ واکر ته دوه کاله مخکې راتلل شروع کړل، ځکه چې ما غوښتل چې داسې یو ځای ته لاړ شم چې آرام پکې احساسوم. زه په ډېره ځوانۍ کې په ایډز اخته شوی یم، او شپږ کاله موږ ته دا هم معلومه نه وه چې زه په ایډز اخته یم. میګن کولمن وایي چې یو ښه خبر دا ده چې موږ په تیرو څو کلونو کې د ایچ آی وی ایډز د ناروغۍ د علاج په برخه کې ډېر زیات پرمختګ کړی دی.
20-25 years ago we had fewer medications available, and so that's really the
one of the ناروغانو د علاج په برخه کې د هیرانتیا وړ پرمختګ شوې ده. د نن نشاو خو 15 کال په خو موږ د ایډز د ناروغۍ علاج نه لرلو. د تحقیق یو لوی ګټه هم دا ده چې نوی درمل راوځي. د امریکا فدرالي حکومت او د تحقیق ادارې په دې لړکی ډیر زیات کار کوي او د نورو درملو جوړولو سره کومک کوي. د ایډز د ناروغانو لپاره دا ممکن شول چې خاصه ولري او خوشاله ژوند وکړي. هغه اوس د نور خلکو په شان عادي ژوند تیروي. هغه زیاتوي چې د ایډز په نړیواله ورځ زه دا ویل غواړم چې خلک باید دې ته پام وکړي چې اوس هم په نړۍ کې په میلیونونو خلک په دې ناروغۍ اخته دي. موږ ته پکار ده چې په دې مرض د اخته خلکو په هکله په خپل فکر او دریس کې بدلون راولو. موږ ته پکار ده چې د دسمبر په لومړۍ نیټه چې د ایډز نړیواله ورځ ده د ایډز په مسلې خبرې وکړو. د ټولو نه مهمه خبره موږ باید د دغه خلکو په هکله بد فکر ونه کړو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
قدر مون اوریدونکو، موږ د ایچ سره د نړیوالې مبارزې د ورځې په مناسبت او د ایچ څخه د راپیدا سو ناروغي په باره کې د ډاکټر سید عالم شنواری سره لنډه مرکه کړې ده. هغه په لومړي سر کې د دې میکروب د مخنیوي او د دې میکروب په اړه داس ویل.
ایوا میکروبیا انتانی ناروغي ده چې د یو وایروس له امله چې نوم یې ایچ آی وی یا هیومن ایمیون ډیفیشنسی وایروس په نوم باندې یادیږي، دغه وایروس له کابل رامنځته کیږي. دا داسې وایروس دی چې د انسان د دفاعي سیستم د تخریب لامل ګرځي. د انسان په دفاعي سیستم کې داسې حجرات دي چې هغه د انسان په وجود کې د امراضو او د نورو مکروبونو د مقابله په برخه کې ډېر عمده رول لوبوي. دا وایروس چې دی هماغه حجرات تخریبوي له منځه.
ډاکټر صاحب، څنګه وکولای شو چې هغه کس چې یا هغه کسان چې په دې مکروب یا په دې ناروغي باندې اخته وي څنګه یې وپیژندلی شو چې دا نفر په دغه تکلیف باندې اخته دی؟
وګورې د ایچ آی وی ایډز ناروغي چې دا مشکل ده چې و پیژندل شي، وازنه لارې د تشخیص چې د ټیسټونه دي چې باید انسان ټیسټ شي. اول خو باید دا ویم چې کله چې مثال په توګه باندې د ایچ آی وی وایروس د انسان وجود ته داخليږي هغه بیا درې مرحلې لري، او دغه درې مرحلې چې دي کې اعراض او علائم یعنی نښې نښانې هم فرق کوي، او هغه د ټیسټونو نتایج چې دي هغه هم فرق کوي.
ډاکټر صاحب، دغه وایروس یا میکروب څنګه و بدن ته انتقالیږي؟
وګورئ، دا چې د مختلف لارې لري. خلک ډېرې داسې فکر کوي چې دا به یوازې د جنسي جماع یا د ناروا اړیکو له لارې وجود ته داخليږي. نه، نو یو لارې د دخول د میکروب هم دا ده چې کله د جنسي جماع له لارې نر نه ښځې ته ښځې نر ته همدا چې نرانو نه یو بل ته انتقالیږي، دا یو لاره ده. او بل لاره دا ده چې دا حتی د مور نم کېدای شي ماشوم ته انتقال شي، هغه کېدای شي حتی د حمل په وخت کې هم انتقال شي، د ولادت په وخت کې که مور د مثال په توګه باندې په وایروس باندې ککړ وي نو بخی نو کولای شي چې د حاملګۍ په وخت کې دا میکروب انتقال کړي خپل ماشوم ته، یا د ولادت په وخت کې انتقال کړي، یا حتی د شدید ورکوونو په وخت کې دا میکروب ورته انتقال کړي. خو خلاصه اصلي لارې دا ده چې دا میکروب د بل یو انسان چې مطلب نورمال یا سادمند انسان وي، دا میکروب کده هغه د وینې جریان ته ورداخل شو.
بله بله،
په دې په انتقال کې مختلف مایعات په وجود کې رول لوبي. یو هغه مایعات چې د انسان بولي تناسلي به یعنی ځینې دول مایاتی چې په بولی تناسلی برخه کې موجود چې هغه انتقال ته زمينه مساعد دي او وینه هم انتقال ته زمينه مساعد دي. د مثال په توګه باندې کې یو ستنه ککړوي په دې میکروب باندې او د انسان وجود ته ورداخله شي نو هغه میکروب چې دنه تمن وجود ته انتقالیږي. یا مثلا د انسان دوا انسانان یا یو انسان د داسې یو مدد ته یو انسان ماشوم نه چا پاکلې ماشوم خلم زخمي وي او د کراکس مریض وي د خلم زخمي وي، یعنی معنا چې دواړو هغه د وینې جریان چې خلاص ته پدې چې نو دا هم هغه انتقال د زمينه مساعد دی. نو په عمومي توګه باندې یو د جمی د جنسي جماعت لا نه انتقالیږي، دویم د مخدره توکي چې کسان خلک استعمالوي نو دا وایي چې د غستنې سره تبادله کوي دا غیر لا نه انتقالې دي شي، او د مور نه چې د ماشوم ته هم انتقالې دي شي. دا غیر درې اونډه لري دي نور به لار نه هم انتقالېږي، ځینې خو هغه ډېر نادره توګه باندې.
بله بله بله،
مثال په کاز باندې شک می چې هغه د ایچ آی وی ایډز په مرض باندې اخته وي، هغه کوشش وکړي چې ماشومان باندې مثلا ډېر خلک د ماشومان باندې مینه نه خوله لګي، نو خوله لګوان نه مخنیوی وکي او بل زمين کې ځینې خلک دي چې ډېر شوق نه ماشوم ته خپل خلک چې شوږي وي هغه به ماشوم ته ورکي نو دا یو کس په مرض باندې اخته وي یا هغه باندې شک موجود وي چې کېدای شي دا په چا بیچ باندې اکثر کوشش دي چې هغه د خپل خلک هغه جوړ شوی او خواړه ماشوم ته ورنه کړي کوم ماشوم ته کېدای شي دا انتقال شي بالکل او همداسې په دغو کې دا سلمانی خانو کې نارجداو کې ډېر احتیاط باید وشي چې هغه وسایل چې یو ورته استعمالیږي یو کس د پاراغل کوشش وکړي دویم ځل د پارابل کس د پارا عین شی استعمال نشي ځکه کېدای شي هغه کوم کس مثلا نو یو کس په ایچ آی وی ایډز باندې اخته وي او هغه پاکه یا اڅه چې استعمالیږي یا کوم وسیله چې وي نو هغه پاکه باندې ککړ شي او هغه کدا بل کس استعمالیږي ممکن دی هغه جلد لږ ذرا وش کیږي یا دغه دغه کې نو به هغه لري چې انتقال شي یو شی ته باید متوجه وسیږي چې تحقیقات یې څرګندې دا ښایي چې ایچ آی وی ایډز میکروب چې دی په ستنو باندې اتاکول شي تر 240 ورځې پورې ژوندې پاتې شي.
د امریکا غ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
سپینې ماڼۍ د پنجشنبې په ورځ هغه راپورټونه رد کړل چې وایي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پلان لري چې د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په ځای د سی آی ای رئیس پومپیو مقرر کړي. د امریکا ژغ خبریالی زلیتی کا هوک په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دي.
نیویارک ټایمز، واشنگتن پوسټ او ورځپاڼو، سی این این او د امریکا نور معتبر ورځپاڼو د حکومت د لوړ رتبه مامورانو له قوله لیکلي وو چې د ټیلرسن د برطرفۍ پلان به د دسمبر یا جنوري په میاشت کې عملي شي، مګر دا څرګنده نه ده چې جمهور رئیس د دغې موضوع په باره کې نهایي پریکړه کړې ده یا نه. د جمهور رئیس ترامپ او د هغه د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ اختلاف په باره کې اوازې دی وخت لپاره روان وي او دی حتی ورسېده چې ټیلرسن یو ځل ترامپ کم عقل شخصیت ک مګر د سپین ماڼۍ نه تاقانو د پنځشنبې په ورځ انکار وکړ چې دغه اوازې هیڅ رښتیا نه وي. سارا هوکابي ساندرز انوای
when the president loses confidence in someone they will no longer serve in the capacity that they're in. The president was here today with the secretary of state. They engaged in a foreign leader visit.
کله چې د جمهور رئیس باور په چا باندې کم شي نو دوی به په داسې لوړ مقامونو باندې کارونه کړي چې اوس په دغه مقامونو باندې دي. جمهور رئیس نن د بهرنیو چارو د وزیر سره وو. دوی د یو بهرني مشر په سفر کې مصروف او په ګډ کار ته دوام ورکوي چې هغه څه ته خاتمه ورکړي چې موږ په یو مهم کال کې ولیدل. ټرمپ د ورځې په سر کې د خبریالانو پوښتنې ته یو لنډ غونتې ځواب کې وایي ریکس دلته دی. ټیلرسن د قطر د بهرنیو چارو د وزیر سره د مطبوعاتي کنفرانس په وخت کې دې ته ورته ځواب ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن انوای زه چیرې نه ځم. د خبریال د پوښتنې په ځواب کې چې تاسو به څومره موده په دغه مقام کې وئ، ټیلرسن په ځواب کې وایي څومره وخت چې جمهور رئیس اجازه راکړي. د بهرنیو چارو د وزارت نه تا خبر اعلانو ته ویل د سپین ماڼۍ د مامورانو رئیس د ورځې په سر کې د ټیلرسن د برطرفۍ پلان رد کړ. ټیلرسن د متحدینو لپاره د امریکا د ملاتړ د یو پیغام سره بل هفته اروپا ته یو مهم سفر ځي چې د روسیې د تیری مخه ونیسي. مګر څارونکی کلاوس لارس نوای د روسیې په باره کې د جمهور رئیس خپل دریز مبهم دی. د شمالي کارولانا د چپل هیل د پوهنتون استاد کلاوس لارس وای
Tillerson's remarks have to be welcomed. They are really along very traditional American foreign policy lines. The question is, has Tillerson the support and confidence of the president to actually
The Tillerson tapsruta bayat harkale welashi do waqan da America da ananawi bahrani policy sara sar lagawi pukhtana da da che Tillerson da jamhur rais mulatar lari che waqan da dawl policy darkri aw waqan arupai mutahidin ba pa haq sabanda da da shi چې ټیلرسن وایي چې جمهور رئیس په خپله دې ته ورته وینا وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویل د ټلرسن د بل هفته قوي تقسیم اوقات کې بدلون نه دی راغلی او په خپل ځای دی او دی به په دې څوکۍ باندې تر هغې پورې کار ته دوام ورکوي چې جمهور رئیس یې غواړي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.